د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 15مې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار د سازمان یوه چارواکي وایي لا هم طالبان په خپلو زندانونو کې بندیان شکنجه کوي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. او په میانمار کې پرون پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. بشپړ خبرونه. په کابل ښار کې تیر ماښام غبرګو چاودنو درې کسان ووژل او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا چاودنې د کابل ښار په دریمه او شپږمه امنیتي حوزو کې وشولې. فرامرز ویل چې د کابل په پولیسوخته او سرکاري سیمو کې پر 2 ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ښاغلی فرامرز ویل چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. په هلمند ولایت کې یو مدني بنسټ د جګړې له ښکېلو خواوو د افغان وژنې د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه کړې. په لښکرګاه کې د پایوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا غوښتنه پرون په یوه لویه غونډه کې وکړه. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په ځواب کې له څه ویلو ډډه وکړه. د ناامنیو په دوام د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر میاشتې پر 12مه په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د زابل د مرکز کلات په 4 کیلومترۍ کې د دې بند د جوړولو چارې نږدې 2 میاشتې مخکې پیل شوې. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان خپلواک نظام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه بند د موسمي سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو خړوبولو، خلکو ته د کار پیدا کولو، د دې ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا په موخه جوړیږي. په دغه بند به 2 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 780 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د دې ترڅنګ به 1.8 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند چې 4.5 زره کورنۍ به ګټه ترې واخلي په زابل کې د اوبو د سطحې د لوړولو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې 3 شل اووریزه سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. دواړه هیوادونه به له 2 ټیسټ لوبو وروسته په خپلو کې لومړۍ 20 اووره مسابقه د چهارشنبې په ورځ وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
لدی ورسته د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ د افغانستان په قربتوب درې نړیوالې شلوریزې لوبې ترسره شي، چې دا لوبې د عربي متحده اماراتو په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
افغانستان له زیمبابوې څخه دوهمه ټیسټ لوبه پرون د شپږو وکټو په توپیر وګټله، خو لومړی هغه ورته بایللې وه. لازادې راډیو خبرونه اوري. په میانمار کې پرون پر مظاهرچیانو د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهرچیان او یو پولیس شامل دي. د راپورونو له مخې 14 مظاهرچیان پرون د ینګون ښار په یو غریب میشته سیمه کې او له هغه مخکې 3 کسان په نورو برخو کې وژل شوي وو. په میانمار یا پخوانۍ برما کې پراخې مظاهرې د تېرې میاشتې له پوځي کودتا وروسته پیل شوې. پرونۍ ورځ د فبروري میاشتې له لومړۍ نیټې چې پوځي کودتا شوې او مظاهرې روانې دي، په دې هیواد کې یوه له خونړیو ورځو بلل کیږي. دولتي تلویزیون وایي چې د اخوډب پر مهال یو پولیس هم وژل شوی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د سوریې کورنۍ جګړه د اوسني عصر تر ټولو ناوړه بشري بحران بولي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د اونیزې دعا پر مهال وویل د دې کورنۍ جګړې د لسو کلونو پوره کېدل باید ټول وهڅوي چې د یو ځوریدل ملت لپاره یو هیله ورکړي.
رازی ټول په ګډه خدای ته د دعا لاس پورته کړو چې په شهید سوریه کې دا لوی کړاو هیر نشي او زموږ پیوستون هیلی را ژوندۍ کړي.
د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر 13 دسمبر میاشتې پورې په سوریه کې 3,013 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 1,149 تنه ملکیان دي. او د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون یکشنبه سپارښتنه وکړه چې د کورونا وایرس پر ضد د استرازینیکا واکسین لګول د لنډې مودې لپاره وځنډول شي. د دې واکسین په اړه په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې په ناروې کې تر لګولو وروسته په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو سبب شوي دي. د آیرلند د روغتیایي ادارې مرستیال ډاکټر پرون وویل دا سپارښتنه وروسته له هغه وشوه چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی. تیرونی د ډنمارک، ناروې او بلغاریا په ګډون ګڼو هیوادونو د دې واکسین لګول وځنډول، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندلی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 8.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان لا هم زندانونه لري او په هغو کې بندیان شکنجه کوي. په نورو موضوعاتو کې، د کابل والی په پلازمینه کې د نشې توکو د خرڅلاو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر اقداماتو نیوکه کوي. په برېښنایي تذکرو کې د اقلیتونو د نمونو د لیکلو پلان یو لړ غبرګونونه پارولې دي.
موږ د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
د یمن رسمي پیژندل شوی حکومت ویلي چې له حوثي یاغیانو څخه ډېرې سیمې بیرته نیولې دي. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه واورئ. د ازادي رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. همدارس په منځنۍ صپا 12 شپږ نوي د افغانستان په هر سیمه کې د رادیو اوریدلای شي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته، د بشری حقوقو د څار د نړیوال سازمان یو چارواکي وای وسلول طالبان له هم خپل زندانونو او توقيف ځایونو کې بنديان شکنجه کوي. په هيومن رائټس واچ سازمان کې د اسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن ازادي رادیو ته ویل طالبان له هم ګڼ پټ زندانونه لري. د طالبانو یو ویان د دې ډلې لخوا د بنديانو د شکنجه او د پټو زندانونو د لرلو ادعا رد کړی ده. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ یو چارواکي وسلول طالبان تورنوي چې پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بیلابیلو بڼو سخت شکنجه کوي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستيال مشر پاتریشا ګاسمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه ډول پټ زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان د رواني کشالي یو برخه ده.
We described these prisons run by the Taliban. We interviewed former
مش د دغه زندانونو په اړه چې طالبان یې چلوي توضیحات ورکړي. موږ له پخوانیو بندیانو او د طالبانو له جګړه مارانو سره مرکه کړې چې په دغه پټو زندانونو کې د شکنجې د ځینو مواردو په باب جزئیات ورکړي. په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې د اعتراف لپاره وهل د بوز سوي دي. په ځینو مواردو کې خلک د هغو کسانو د اعدامېدو شاهدان هم وو چې له دولت سره په تماس ټینګولو تورن و دغه ډول زندانونه له اوږدې مودې راهیسې د شخړې یو برخه ده او د طالبانو د ناکامۍ یو بیلګه ده چې د شکنجې موارد ردوي خو په څرګنده دا کار ترسره کوي.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو لپاره د مدافع وکیل د ګمارنې نشټوالی، د اعتراف لپاره د بندیانو ډبول، بیرول او په ځینو مواردو کې وژل هغه څه دي چې نړیوالو سازمانونو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خو د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا موضوعات رد کړل.
دا خبر از بوکرا کړو موږ چې ډول پټ زندانونه نه لرو او د زندانونو نه لرو څه شکنجه څوک ورکړي زندانونه کې ټول کړه وړه د شرایط برابر کیږي او د محاکم لپاره کړو څوک زندان ته لګیدل کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیره میاشت په یو مفصل راپور کې د افغانستان په دولتي زندانونو او توقیف ځایونو کې هم د بندیانو وضعیت ښه نو بللی. هغه راپور له 1450 بندیانو سره د افغانستان د څلورویشت ولایتونو په 13 زندانونو او د ازادۍ د سلب په مرکزونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو سوی و. په دې راپور کې له بندیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سخت شکنجې اندازه 13.3% شول سوی چې د 2010 او 2013 میلادي کلونو پرتله ډیر لږ کموالی شي. په هغو کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له بندیانو سره د بد چلند فیصدي 1.2 شول سوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي چې دوی د بندیانو د شکنجې د مخنیوي هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له یوه کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې ده، خو وزارت وایي چې دوی به بیا هم د بندیانو او توقیف سویو د شکنجې موضوعات تعقیب کړي. د افغانستان زندانونه وخت نا وخت د بندیانو د اعتصابونو یا هم شخړو شاهدان وي. وړه مشپه هم د کابل په پلو چرخي زندان کې د بندیانو ترمنځ شخړه کې چې علت یې نه دی روښانه سوی لږ تر لږه د یوه تن د وژل کېدو او څلورو نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل والی په پلازمینه کې د نشې توکو د خرڅلاو پر ضد د کورنیو چارو وزارت د نشې توکو پر ضد د مبارزې د معینیت پر اقداماتو نیوکه کوي. محمد یعقوب حیدری پرون یک شنبه په یو غونډه کې چې د آشنا ټلویزیون لخوا د نشې توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې و، وویل پولیسو په دې برخه کې لازم عملی اقدامات نه دي کړي، خو د کورنیو چارو وزارت د مبارزې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې معینیت دا تورو نردوي.
د کابل والی د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې معینیت پر کارونو د نیوکې ترڅنګ وایي یاد معینیت په کابل کې د نشئی توکو د عمده پلورونکو په نیولو کې پاتې راغلی دی. محمد یعقوب حیدری د هغو سیمو په اړه چې نشئی توکي پکې خرڅیږي وویل
وزارت محترم داخله
کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې تر جدي نیوکو لاندې دی. موږ ټول پوهیږو چې په هوټلو کې څه تیریږي. د نشئی توکو عمده خرڅلاو پکې روان دی، کسان مشخص دي خو پولیس یې نه لیسي. زه نه پوهیږم چې له نشئی توکو سره د مبارزې معینیت په څه اخته دی.
مصروفي چی است؟
ښاغلی حیدری ټینګار وکړ چې د نشئی توکو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د کابل والی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې ناستې کې چې د آشنا تلویزیون لخوا د نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو د ونډې په نوم جوړه شوې و وکړې. په دې ناسته کې د روغتیا وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو سټونو مسولانو هم ګډون کړی و. د امریکا غغل نشئی توکو سره د مبارزې پروژې مسول رحیم ګل ساروان وای د دې ناستې مخه له نشئی توکو سره د مبارزې په برخه کې د بنسټونو د راپورونو خپرول، ستونزې او د هڅو بیانول دي. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې برخې مسولین وای پولیسو د نشئی توکو قاچاق کوونکو او تولید کوونکو پر وړاندې اغیزمنه مبارزه ترسره کړي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې معینیت ملکی مرستیال ځل وسیت وای
پولیس ته معینیت ورزاله.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې معینیت په غوڅ سمیمانه متحدانه ډول تل هڅه کړې او هیڅ کله آرام نه دی کړی، بلکې دوی هر وخت هر ځای او هر غړي هڅه کړې چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
دوام بتا
نو موري د دې معینیت تل سره وړونو پاړه ول په تیر یو کال کې نګدي 3202 عملیاتونه تر سره شوي چې په پایله کې 3300 بیا کسانی ول شوي. د نشئی توکو 22 لابراتوارونه د الکولي مشروبات او ولس کارخانه او د نشئی توکو یو وش زیر مل من زړل شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د ملګرو ملتونو له نشئی توکو سره د مبارزې برخې د 2000 کال سروې ښیي چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 223,000 هکتار ځمکه کوکنار کښت شوی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه نړیوالو رسنیو ته د کتنې برخه لرو چې اجمل اندې اوروي.
له واشنگتن خبریدونکو هیل ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت بحث کړي. په دې ورځپاڼه کې د خبرې شوې وی لیکنې لیکوال وایي جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان له کړکیچ سره مخ دی. هغه پوښتنه کړې چې امریکا باید په افغانستان کې له خپلې اوږدې جګړې پخا وباسي. لیکوال استدلال کوي چې که امریکا افغانستان پرېږدي، په دې هیواد کې به 40 کلنې بریاوې له خطر سره مخ شي. په لیکنه کې وړاندې د ځینو بریاوو لکه د ښځو د حقونو یادونه شوې، لکه ویل شوي چې اوس 3.5 میلیونه افغان نجونې ښوونځیو ته ځي، چې دا د 2001 کال په مقایسه 70 چنده لوړ شمیر دی. لیکوال وایي که طالبان بیا واک ته ورسیږي، هغه څه به چې دا یې په افغانستان کې بریاوې بولي له منځه ولاړې شي. تر دې مخکې د افغانستان د مطالعې په نوم یوې ډلې ویلي و چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د امریکا افغانستان سیمې اوان طالبانو په ګټه نه دي. له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هوکړې له مخې چې د 2000 میلادي کال فبروري کې په دوحه کې لاسلیک شوی وه، که چیرې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو، د بین الافغاني خبرو د پیلولو او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخو کې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي، نو باید تر راتلونکې مې میاشتې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. له هغې وروسته یو شمېر افغان او امریکایي چارواکو ویلي طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او د القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه پر یوه بله مسله لیکنه کړې. ورځپاڼه وایي د افغانستان حکومت د 12 کلنۍ څخه د پورته نجونو زده کوونکو لخوا د ترانو په ویلو بندیز لګولی. واشنگتن پوسټ په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو زده کوونکو لخوا یو کمپاین ته اشاره کړې چې پکې د ښوونځیو ترانې او سندرې وایي او په خپلو ټولنیزو رسنیو یې خپروي. د افغانستان د پوهنې وزارت تېره اونۍ ویلي و چې دا بندیز د کورنیو په غوښتنه لګولی. دې پرېکړې د بشري حقونو د سازمانونو او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو انتقادونه راپورته کړل. د افغانستان د پوهنې د وزارت د ویاندې نجیب آریان له هغه پیغام چې د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته استولی ښکاري چې له سختو انتقادونو وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت له خپلې دې پرېکړې په شا شوی دی. آریان ازادۍ راډیو ته وویل دوی د زده کوونکو جنسیت ته له پام پرته د هغوی پر فرهنګي او سپورتي فعالیتونو هیڅ ډول بندیز نه دی لګولی او نه پرې د بندیز نیت لري. اغلی آریان په دې مناسبت د کابل د پوهنې د ریاست د خبر شوي مکتوب په اړه وویل چې دا مکتوب د وزارت د دریز استازولي نه کوي او دوی په دې اړه چې ولې داسې مکتوب خپور شوی یا صادر شوی څېړنې پیل کړي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د پریکړې چې د اقلیت قومونو نومونه هم په بریښنایي تذکرو کې ځای پر ځای کوي یو لړ غبرګونونه پارولی دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني پر دې پریکړې انتقاد کړی، خو د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویلي د لست د قومونو د مشرانو په غوښتنه او په افغانستان کې د نافذه قوانینو په رڼا کې جوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
د برېښنایي تذکرو د ویش او د دې تذکرو لپاره جوړ شوی قانون له پیل څخه په افغانستان کې له جنجالونو سره مل پروسه وه. په تازه اقدام کې د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو ادارې په تذکرو کې د 450 قومونو د نومونو د لیکلو پریکړه وکړه چې دغه اقدام له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو. ځینې سیاسي رهبران وایي دغه کار په افغانستان کې د یو شمېر لویو قومونو ویش په وړو قومونو دی، خو ځینې بیا د قومونو د حقوقو د ټینګښت په معنا یې بولي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د لویو قومونو ویش په وړو قومونو یو غیر علمي ګام دی. ښاغلی عبدالله لیکلي په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال په لویو مسلو کې یووالي ته اړتیا لري، د داسې مسلو مخه باید ونیول شي او افغانان باید یووالي ته راوبلل شي. د جمهور رئیس دوم مرستیال سرور دانش په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د قومونو پیژندنه مسلکي، علمي، تاریخي او فرهنګي کار ته اړتیا لري او دا کار باید دومره ساده او په بیړه ترسره نشي. ښاغلی دانش نن یک شنبه یو ځل بیا په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې که هره تیروتنه او ستونزه په خپور شوي لیست کې شوې وي، اړوند ادارې د سمون لپاره اقدام کوي. هغه لیکلي چې حکومت هیڅکله هم داسې ګام نه پورته کوي چې د حقایقو خلاف وي. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی هم د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د ملي احصایو معلوماتو ادارې دا ګام د هغه کړیو کار دی چې له مودو راهیسې د دې نظام د کمزوري او د قانونو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره هڅې کوي. خو د افغانستان د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار شاه حسین مرتضوی د سیاسي رهبرانو د دې غبرګون په تړاو په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا کسان وزارتونه، سفارتونه او نورو پوستونو ته د اشخاصو د ورپېژندنې پر مهال یوازې د خپلو زامنو نومونه وړاندې کوي. نوموړی وایي چې خلک باید نور د قوم په نومونو غولول شي او باید د قوم په نوم سیاسي سوداګري نوره ختم شي. په افغانستان کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د یوې لامې په خپرولو سره ویلي چې دا پروګرام د هغه تحرکاتو دوام دی چې له څو مودې راهیسې د نظام د کمزوري کولو، قومي مسایلو ته د لمنې وهلو او یو موټی افغانستان ته د ګزار ورکولو په مخه د یو خاصې کړۍ لخوا پیل شوی دی. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور او د مسعود بنسټ مشر احمد ولی مسعود ویلي چې د ملي احصایې ادارې دا ګام د ملي یووالي روحیې سره په ټکر کې دی. دغه حکومتي چارواکو سیاسي مشرانو د ملي احصایې ادارې د دې اقدام د سمون غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره وایي چې دا اقدام د قومي مشرانو تر وار ور غوښتنو وروسته شوی دی. د دغې ادارې ویاند روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
بر مبنای قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې کوم بندیز نشته. د افغانستان د سترې محکمې لخوا د اساسي قانون د څلورمې مادې دریم بند تفسیر شوی او وضاحت لري چې په تذکره کې له 14 ګونی اقوام پرته د نورو قومونو د نومونو لیکل قانوني ممانعت نه لري،
قانوني نه داره.
په ورته وخت کې د افغانستان د اقلیتونو د انسجام شورا رئیس احمد شکیب سانی د یک شمې پورس په کابل کې وی خبري ناس ته وویل چې قومي اقلیتونو د خپلو خارواندۍ د حقوقو په خاطر په برېښنایي تذکیرو کې د خپلو قومونو د نومونو لیکل غواړي.
من د دې لپاره ډیره زیاته مبارزه کړې وه چې په دغه مبارزې په ترڅ کې په 1945 تاریخ باندې د ویشتم قرار له مخې د سترې محکمې قرار مخته کوچ په سترې محکمې کې چې د 14 قومونو نه علاوه نور قومونو قانوني حق دی چې په تذکره کې خپل د قوم نوم ذکر کړي.
مخکې تر دې په برېښنایي تذکیرو کې د ملیت او قوم د لیکلو په تړاو د جمهور رئیس تقنیني فرمان له توندو غبرګونونو سره مخ شوی و. جمهور رئیس غني د یو تقنیني فرمان په صادرولو سره 1993 کال کې د تصویب شوي قانون په شپږمه ماده کې د تعدیل غوښتنه کړې وه چې وروسته له ډېرو جنجالونو بیا دا تعدیلات د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا تصویب شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یمن هغه حکومت چې نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني وایي له حوثی اغیانو زیاتې سیمه بیرته نیولې دي. د حوثی اغیانو چارواکو دا خبره رد کړې. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان په یمن کې د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی. سلیم محمد صالح په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د یمن د هغه حکومت چې نړیواله ټولنه پر رسمیت پیژني چارواکي وایي د دې ځواکونه توانېدلي په تیرو څو ورځو کې له حوثي یاغیانو زیاتې سیمې بیرته ونیسي، خو د حوثي یاغیانو چارواکو دا خبرونه رد کړي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یمن د حکومت د ځینو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي دولتي ځواکونو د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې په غربي ولایت حجه کې د حوثي یاغیانو پر سنگرونو حمله پیل کړې او په عباس سیمه کې تر لاسو زیات کلي ونیول. دغه پوځي عملیات د هدایده اصلي بندر پر لوري د حرکت یو برخه ده چې یمن ته او یا فیصد تجارتي واردات او بشري مرستې له همدې لارې رسول کیږي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ملګرو ملتونو په یوه آنلاین جلسه کې په یمن کې د بشري ناورین په باب خبرداری ورکړ.
په یمن کې وضعیت غموونکی او دا په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران دی. په دغه هیواد کې 14 میلیونه وګړي په واقعي معنا په اضطراري او بحراني حالت کې دي. 15 میلیونه نور خلک واقعا له قحطۍ سره مخامخ دي.
د یمن د حکومت چارواکو ویلي چې د تعز ولایت په مقبنه غرنۍ سیمه کې هم وسلوالې نشتې روانې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله حوثي یاغیانو پرون یک شنبه په تاز ولایت کې پر یو شوونځي چې دولت پلو ځواکونه پکې ځای پر ځای سی وو توغندای وشتلې چې 15 سرتیری په نتیجه کې وجل سی دي. د سیمې اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په کادا سیمه کې پر شوونځي د توغندې د لګیدو پر وخت 3 ماشومان هم د پیښې ځای ته نږدې وجل سی دي. پوځي سرچینو ویلي دغه شونځي په خو د هوسی یاغنو لخوا کارول کېده، خو تیر اونۍ د کادا سیمې تر نیول کېده وروسته د یمن د حکومت ځینې پلوي ځواکونه پکې ځای پر ځای سوي وو. په یمن کې شخړې هغه وخت پیل سوې چې په 2014 کال کې هوسی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي صنعا ښار ونیوه، او د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف د 2015 کال په مارچ میاشت کې د یمن د حکومت په پلوي پوځي مبارزه پیل کړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله په یمن کې روانې جګړې د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بشري بحران راوستلی دی. په دغه هیواد کې په میلیونونو وګړي د خوړو او روغتیایي خدماتو له کموالي کړیږي. د یمن په جګړه کې تر اوسه د پوځیانو او ملکیانو په ګډون 13,000 زیات کسان وژل شوي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کابل ښار په پولیس وخته او سره کاریز سیمو کې پرون پر دو ټونس ډوله موټرو د مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې چې درې کسان پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په زابل کې د توري په نوم د یو بند د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دا بند د سیلابونو د کنټرول، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو، خلکو ته د کار موندنو او تر ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د پیاوړتیا په موخه جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې پر وړاندې 3 اووره سیالیو ته په چمتووالي بوخته ده. کرکټ بورډ وایي چې لومړۍ 20 مسابقه به د چهارشنبې په ورځ وشي. په میانمار کې پرون پر مظاهره چانو د امنیتي ځواکونو په ډزو لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې 12 مظاهره چان او یو پولیس شامل دي. د نړۍ د کاتولیک